گرفتن.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، په لیدو سات په خبرونو کې سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې د روژې میاشت نن ولیدل شو او سبب د روژې لومړۍ ورځ وي. د العربیه ټلویزیون د خبر د سعودي د رسمي خبري آژانس په حواله ورکړ. د دې اعلان وروسته متحده عربي امارات او قطر هم اعلان وکړ چې سبا د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. خو د سعودي عربستان تر دې اعلان مخکې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن مخکې تر دې چې ورځ پای ته ورسیږي اعلان وکړ چې سبا دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ نه ده. د طالبانو د سترې محکمې له اعلان سره سم د دې محکمې د هلال کمیټه به سبا غونډه وکړي او په دې اړه پریکړه وکړي چې کله د روژې لومړۍ ورځ ده. افغانستان له ډېر پخوا څخه د یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو په شان د سعودي د هلال کمیټې د اعلان پر اساس روژه او اختر اعلانوي، خو سږ کال د دې هیواد اعلان انتظار ونه کړ. سعودي عربستان عموما ماښام د میاشتې د لیدلو یا نه لیدلو اعلان کوي. د تعلیم د څارنې د نړیوال راپور رئیس مانوس انتونینز وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جنډر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړه کې شاتګ یوه استثنا ده. هغه پرون شنبه فرانس څلیرې شبکې ته وویل د هغې څېړنې پر اساس چې یونسکو په وروستیو کې خپره کړې، د لویدیځې افریقا په ځینو برخو کې هم د جنسیت د برابرۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د ده په وینا د دې دلیل د جنسیتي تبعیض تر څنګ د نجونو پر تعلیم د بې باورۍ شان ستونزری د بی وزلی دنجونو د تعلیم د لارې بل خندوباله. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اوري. په پېښور کې پولیس وایي نن سهار په دغه ښار کې وی 14 دوه تنه وژلي او یو سخت ټپي کړی دی. د اسوشیټډ پرېس خبري اژانس راپور له مخې د پېښور د پولیسو یو چارواکي کاشف عباسي وویل بم چې وزن یې له 4 تر 5 کیلوګرام پورې و په موټر سایکل کې ښودل شوی و، د دې برید چې بورته نږدې په نصر باغ واټ کې وشو مسؤلیت کومې ډلې لا په غاړه نه دی اخیستی. اسف علي زرداري نن یکشنبه د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. زرداري پرون د پاکستان د مرکزي او ایالتي جرګو د استازو په 411 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. د سیال محمود خان اتزگزي 101 رایه ترلاسه کړې. زرداري په 2008 میلادي کال کې هم د پاکستان ولسمشر غوره شوی و. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ملکي د دوهم ځل لپاره ولسمشر غوره کیږي. د روژې د میاشتې په درشل کې نن هم په غزې ترانګه کې د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغه کلابنده شوې سیمه کې د بشري بحران له پراخوالي سره د قحطۍ خبرداریو ته په پام متحدو ایالتونو، هسپانیا، اردن او یو شمېر نورو مرستندویانو سیمې ته د مرستو استولو بهیر پیل کړی. خو د ملګرو ملتونو ادارو خبرداری ورکړی چې د غزې د 2,400,000 وګړو اړتیاو ته په پام دا مرستې ډېرې کمې دي. او وړاندې په خبرونه کې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جنډر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شاره روان دی. ډېری افغان نجونې هم دغه وضعیت نهیلې کړې دي.
موږ هلې کرا کرا په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالي کورنۍ د نجونو د زده کړې په برخه کې له ورته ستونزې سره ټکوي.
زما خپل درې لورانې د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت اړوند د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شوو ځمکو او جایدادونو تثبیتول پیل کړي دي.
امارت اسلامی نه مونږ دا غواړو په لحاظ د خدای آلونو ته وسپارئ، تر ننه پورې چې کومه ځمکې غصب شوې دي ټوله په افغانستان کې غصب شوې دي.
نن د مارچ 10 د ښځینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ښځینه قاضیان او څارنوالان نور په دندو نه دي بوختې. د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه د اسف علي زرداري د لوړې مراسمو مو خبرو، هغه به څومره واک ولري؟
دا ځل چې دی ولسمشر دی نو دی ډیر هغه سی واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو خوونې زلمی او کلتوري سازمان یونسکو او وای افغانستان او د افریقا یو برخه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شار روان دي. د سازمان په یو تازه راپور کې ویل یو شمیر هیوادونو چې نجونو پکې په نامناسبو شرایطو کې وي پرمختګ کړی، خو افغانستان، نایجیریا او بنین په شاته کړی دی. یو شمیر ښوونکي او هغه نجونې چې زده کړې نیمګړې پاتې دي په افغانستان کې البته وایي نجونې او مېرمنې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او له دوی سره یو ځای ټولنه هم مخ په شا روانه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل تازه راپور کې چې د مارچ په لسمه یې په خپله اکسپانه خپور کړی ویلي، افغانستان او یو شمیر افریقایي هیوادونه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ پر شا روان دي. یا سازمان په خپل راپور کې لیکلي، په داسې حال کې چې یو شمیر هیوادونو چې ځوانې میرمنې په 2015 کال کې پکې په نامناسبو شرایطو کې وي، تر 2022 کال پورې د پورتنی ثانوي زده کړو په بشپړولو کې جنسیتي تشه له 6.9 څخه 4.2 سلنې ته راټیټه کړې. افغانستان، بنین او نایجیریا په دې برخه کې په شاتګ کړی دی. په راپور کې راغلی، افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري، چې د وروستیو اټکل شویو شمیرو له مخې په دې هیواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې له ښوونځیو بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخه د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په کابل کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو کچه مخ په ډېرېدو وه، خو دا مهال پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته نه یوازې نجونې بلکې ټولنه هم له دوی سره مخ په شا روانه ده. هغې زیاته کړه،
دا زخته زیاته د نجونو په فکر باندې اغیزه کوي او ډېر زیات تاثیر لري چې یو عمر ډیریږي، خپل تحصیل کوي، درس وایي، مکتب ته ځي، مګم داسې یو شرایط راځي بېرته د هر څه نه شاته لویږي.
اوسنا چې د پلازمېنې کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس په کور ناسته ده، په ناهیلي ازادي راډیو ته یې وویل،
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول. د ښوونځیو تړل ډېره بده اغېزه کړې ده په ټولنه.
د یونسکو د راپور او دا چې آیا را روان تعلیمي کال به د نجونو پر مخ منځني ښوونځي پرانیستل شي که نه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه مو وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړي ډول د زده کړو او کار بندیز د نړیوال سازمانونو او هیوادونو لخوا په وار وار غندل شوي دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری تیره شپه په خپله اکسپانه د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونو ته په اشاره سره لیکلي، دا هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي، او له امله افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه $1 میلیارد تاوان کوي. اغلی امیری زیاته کړې، د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلي وویستل شي دا تګلارې باید بدلې شي. خود طالبانو حکومت تل خپلو تګلارو دفاع کړې او ویلي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. هغه دا چې افغان نجونو او میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
و امریکا چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو افغانستان د نجونو په زده کړې کې مخ په شا روان دی. په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوالي کورنۍ د نجونو د زده کړې په برخه کې له ورته ستونزې سره ټکوي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د راپورونو له مخې یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ شوي وي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته پر خپلو نجونو زده کړې وکړي. خو د راپورونو له مخې په پاکستان کې هم د نجونو د افغان نجونو کډوالو نجونو زده کړې کې ستونزې راولاړې شوې دي. یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اقتصادي ستونزو په ګډون او دا چې په پاکستان کې یو شمېر کورنۍ اسناد نه لري، ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان کډوالي کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډه شوي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ یاد هیواد کې اولادونه له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او کافي اسنادو او نورو بیلابیلو لاملونو له وجې نه دي توانېدلي چې خپلو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو افغان کډوالي ناهید سادات ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې درې زامن یې چې په افغانستان کې زده کړې کولې اوس پاکستان کې له زده کړو پاتې دي.
مشکلات به اندازه زیات درو مشکلات هم
دی مې کوم د ستونزې د دې چې بچی مې له خونځي پاتې دي دا مې ډېره دردوي چې بچی مې له درس او خونځي پاتې دي موږ برخلیک هم نه دی معلوم اقتصاد مو هم له صفر سره ضرب دی زما بچی ناهیلی او مایوس شي وي
ضرب صفر شوه که مولودان نو امید شوهن بخي مایوس هستن
بل افغانه کډواله مدهونه چې د هم په پیښور کې اوسېږي ورته نظر لري
زما خپل درې لورانې د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده یعنی دا ماته ډېر زیات درد راکوي ډېره زیاته مې زغړې چې نجونې په کور کې راته ناستې پاتې دي او زه دا امکانات نه لرم چې دوی شخصي مکتبونو ته واستوم د سبق لپاره
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم مني چې ډېری افغان کډوال په پاکستان کې لږ زده کړو به برخې دي د دې شورا مرستیال میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې څلوېښت سلنه افغان کورنۍ په اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې لري او نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي
څلوېښت فیصد فامیلونه د خپل اولادونه او ماشومان او کوچني ماشومان چې درس او مکتب او کورس نه سي لیږلی چې غټ او اساسي مشکل هم دی اقتصادي مشکل نور مشکلات به مي خو ولې دغه یو اساسي او غټ مشکل چې د اقتصادي مشکلات دی
دا په داسې حال کې ده چې الف اعلان په نوم د زده کړو په برخه کې یو فعال بنسټ هم ویلی چې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې لزده کړو پاتې دي د بنسټ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 500,000 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان په کمپونو او خارونو کې لزده کړو به برخې دي د دې بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی دا شمیر له هغه شمیر لوړ دی چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه استل شوی دی دا په داسې حال کې د څو میاشتې وړاندې هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ځینو ښوونځیو او کورسونو یاد هیواد کې د استلو بهیر د چټکتیا له امله په موقت ډول خپل فعالیتونه درولي وو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په افغانستان کې لشپږم ټولګي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې یو شمیر افغان کورنیو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې لپاره چې خپل لورګانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوې دي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اړوند زمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وای په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شو زمکو او جایدادونو تثبیتول پیل کړی دی د طالبانو تر کنټرول لاندې بختار خبري آژانس تیر ورځ خبر ورکړ چې د کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي پلاو ته لارښوونه کړې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوي ځمکې او جایدادونه تثبیت کړي هممهاله یو شمېر افغان هندوان او سکان هم وایي د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی ډېر ملکیتونه غصب شوي او یا ترې په زور اخیستل شوي البته دا یوازې افغان هندوان او سکان نه دي چې له دې ستونزې سره ټکوي بلکې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د زورواکانو لخوا د دولتي ځمکو او د خلکو د جایدادونو غصب یو لویه ستونزه ګڼل کېده نور جزئیات په دې راپور کې
افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو د ځمکو غصب هغه ستونزه چې لکلونو راهیسې لا هم نه ده حل شوې دوی وای په 13 لسیزو کې د زورواکو لخوا په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی ځمکې او ملکیتونه غصب شوې دي کابل میشته من مون سنگ کورونا وای دکان غصب شوی او تر وسه نه توانې دلې چې تر لاسه کړی
ما از مو سره زمینی دکان مې
خار کې تر پلازی لاندې په تکاوي کې ما یو دکان درلود د 1.5 لسو پوري مې ترې کرایې اخسته بیا یې زورواکي کوله په جمهوریت کې هم اوس هم هر څه ته پتالاش چې مې وکړ دکان را څخه غصب کړی دی اسنادونه لما سره دي
نریندر سنگ خالصه چې په تیر جمهوری نظام کې په ولسی جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استاد وای د تیر حکومت پر مهال لږ غصب څخه د دوی د ځمکو د بیرته راګرځیدو کمیسون هم جوړ شو خو په خبره دوی ته یو لوی ځمکه هم بیرته ورنکړل شو هغه ازادي رادیو ته ویل
خو د افغانستان امارت اسلامي نه مونږ دا غواړو چې د حالو زموږ کا په لیاز خو د الو ته وسپاري تر ننه پورې چې کوم ځمکه غصب شوی دی ټول په افغانستان کې غصب شوی دی تر ننه پورې مونږ ته یو بل ځای نه دا ورغړي نو مونږ اسناد هم د غوس په شاروالۍ کې پراته دي چې هم د غوس
افغانستان
کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لمبا هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
فیلن په کونړ کې د لورګل رسوالۍ کې زموږ ځمکه ده چې غصب شوې ده همداسې په غنیخیل رسوالۍ کې اسنادونه په لاس کې لرو ځمکه غصب شوې ده ځمکه زموږ غصب دي همداسې په پروان ولایت کې په شکردره کې په سرای خوجه کې په بګرام رسوالۍ کې قرهباغ کې د غزیونو کې زموږ ځمکې غصب شوې دي همداسې په مزار کې دي همداسې په هرات کې شته دي همداسې په هغې کې لغمان کې شته دي همداسې په هغې کې شته ده سورته وایي خوست کې شته دي په غزنی کې شته دي په گردیز کې شته دي دغه ټول شمول ځایونو کې زموږ ځمکې ډېر زیادادونه دي ځمکې دي دا ټول غصب شوي دي وروره
نوموړي دا ونویل چې د یادو ټولو غصب شویو ځمکو اندازه څومره ده خو ویل غصب ټول د تیر حکومت پر مهال د زورواکو او بیلابیلو اشخاصو لخوا شوی دی تازه د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت اړوند د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ځمکو د تثبیت او تشخیص لپاره بررسي پیل کړې ده د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس تېره ورځ خبر ورکړ چې عدلیې وزارت د کابل په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې د غصب د مخنیوي لپاره ټاکل شوي پلاوي ته دنده سپارلې ده چې د افغان هندوانو او سیکانو هغه ځمکې چې غصب شوي دي تثبیت او تشخیص کړي دا چې د طالبانو حکومت به د افغان هندوانو او سیکانو غصب شوي ملکیتونه په څومره وخت کې تثبیت او آیا دوی ته به یې وسپاري که نه ومغوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د عدلیې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ونه توانېدو دغه شان مو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مسؤلین هم د همدې موضوع په اړه وپوښتل خو ویاندې نعمت الله بارکزي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم افغان هندوانو او سیکانو ازادي راډیو سره خبرو کې له خپلو امنیتي تعلیمي او کاري ستونزو شکایتونه کړي دي دغه شان دوی په افغانستان کې د خپلو بیلابیلو مراسمو د نن منځنۍ او پیکا کې دوه خبره هم کړې وه افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لمبا په ټکو دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15 افغان هندوان او سیکان او د دوی و کورنۍ ژوند کوي حال دا چې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې له کورنیو جګړو مخکې دا شمیر 100,000 ته رسېده د افغان هندوانو او سیکانو پر مذهبي ځایونو په وروستیو کلونو کې بریدونه هم دوی له افغانستانه کډوالۍ ته اړ کړل د 1400 لمریز کال په تلې میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د کابل په کارتی پروان کې د دوی پر مذهبي ځای یا ګوردواره وسلوالو کسانو برید وکړ چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي وو د مذهبي مراسمو ځای ته زیان اوښتی دی د 1401 مریض کال بیا په همدغه مذهبي ځای کې داعش وسلوالې ډلې برید وکړ چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان به کې ووژل شول او وطنه نور ټپیان شول
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
اسف علي زرداري نن د پاکستان د څوار لسم ولسمشر په توګه لوړ وکړه زرداري په روند پاکستان د مرکزی ایالتي جرګود استازو په 401 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو دا چې د پاکستان د قوانینو لمخې ولسمشر څومره صلاحیت لري دا پوښتنه مې له خپل همکار د مشال راډیو له خبریال عبدالحی کاکل نه مخکې وکړه
آصف علي زرداري نن د پاکستان د ستر محکمې کوم ستر قاضي دی د غزخه سوګند واخستې د خپلې چوکۍ او پر رسمي بوسوس پلکار پایل کی او د دوم ځل دی چې آصف علي زرداري د پاکستان ولسمشر جوړې شي په خوا تر دې د 2008 مزخه تر 2014 پوري او اوس د دې بیا سوې دی خود د خپل دغه چوکۍ باندې راغلي دی ډیر تغیرات راغلي دی آصف علي زرداري د پاکستان غو لومړی ولسمشر روسی پورا واکه درلود د اسمبلیانو د تحلیلولو ډیر لوی واکو سره هغه د خپل وسپاری پارلمان ته او دا ځل چې د ولسمشر دی نو د ډیر هغه سی واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود
خو دې ته په پام چې په نوي ائتلافي حکومت کې د مهمه ونډ لري غوند مهمه ونډ لري فکر نه کوي چې بیا به هم د پاکستان په داخلي او بهرني سیاست کې یو څه مهم رول لوبوي
آصف علي زرداري ممکن ده د پاکستان په داخلي سیاست کې یو څه رول ولوبوي د پاکستان په بهرني سیاست کې هم خو دا خپل یو حدود دي یعنی په حدود کې کوي چې ځکه چې پاکستان کې داسې ګڼل کېږي چې پاکستان کې حکومتونه کاغه داخل دي که خارج دي د پاکستان د اردو په لاس کې دي نو د اردو باندې غټ نقش وي البته د یو داسې مخ دی یو داسې چهره ده چې هغه ته به دغه د اولسي رنگ ورکی یا ولسی چہرہ ورکی البتہ دا دی چې یو ډیر تکړه سیاستوال ګڼل کیږي نو د شانو په چلولو کې به یو رول وي
د محمود خان اڅکزی په باب کرته و چې د دغه څوکۍ ته کاندیدو کافی رائے و نه ګټلې اې دی وړاندوینې کېدل یا اټکل کېده چې دایبه دغه څوکۍ ترلاسه نشي کړلای داسې ویل کېږي چې دغه انتخابات هم چې وشول په صوبو کې او په مرکزی پارلمان کې دا درست نو
خر دا باندې خو بحث روان دی چې خلک وایي دا درست نو خپل محمود خان هم ورپاندې وایي چې دا درست نو عمران خان پخوانی لومړی وزیر وو هغه هم دا وایي درست نو داسې عوامي نشتل ګوند چې دی بلوچستانو پارټیانې دي نو دا باندې دا د ټولو اعتراض دی خو بهرحال انتخاباتي کمیشن بیا وایي چې دا سمو دا دغه دریز دی د محمود خان اڅکزی د ولسمشر چوکی ته کاندیدیدل دا له وخته معلومه و هر چاته د تخپل معلومه و ځکه چې د ائتلافي حکومت رائے چې دی هغه چې ته وشمیرې په ټولو صوبو کې په سانا کې او په مرکز کې نو آصف علي زرداری ګټله او هغه وګټه
زموږ د مشال رادیو همکار عبدالحی انکا کړو
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هغو افغان بیرمنو سره د یووالي غوښتنه کړې ده چې د دی اس سازمان په وینا د خپلو حقونو لپاره په کلکه مبارزه ته دوام ورکوي د سازمان پرون د افغان میرمنو لپاره غږ پورته کړی د هشتګ په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې غږ په چټکۍ سره د غلي کېدو په حال کې ده چې باید مخنیوی وشي
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا سیمه ییز دفتر د شنبې په ورځ د افغان ښځو لپاره غږ پورته کړی یا سپیک اپ فار افغان وومن هشتګ په کارولو سره په افغانستان کې له هغو ښځو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه چې د دې سازمان په وینا د خپلو حقونو او روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي یا سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د وی ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغان میرمنې په داسې یو ځای کې چې د ښځو غږ په چټکۍ سره غلی کیږي هلته چې ښځې زورول کیږي ګواښل کیږي شکنجه کیږي او بندیانی کیږي ټینګي ولاړې دي او د زده کړو کار او د خپل ژوند حق خوختلو لپاره مبارزه کوي د دغه سازمان پر راپور کې راغلی چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغان میرمنو د عدالت غوښتنې خا افغانستان او لتاوتریخوالي څخه د پاک ژوند لپاره مبارزې ته دوام ورکړی دی د بخښنې نړیوال سازمان د خپل حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې د خزو هوټ رښتینې بللای او ویلې دي چې د مارچ د اتمې په مناسبت بل افغان خزو او جنو سره په پیوستون کې د دوی ترڅنګ ودرېږي بل پلو تمنا ذریعہ پریانی د خزو د حقونو لنورو فعالانو سره د خپلو اعتراضونو په دوام د شنبې په ورځ د جرمنی په هامبورګ ښار کې د خزو پر وړاندې د طالبانو د تګلاري د جنسیتی اپارتاید د رسمیت پیژندلو په تړاو د اعتراض خیمه ودروله تمنا ذریعہ پریانی ازادي رادیو ته وویل د دوی د اعتراضونو په پایله کې اوس په افغانستان کې د جنسیتی اپارتاید موضوع په نړیوالو غونډو کې مطرح کیږي
فکر کوم چې موږ اعتراضونه باید ښه او دوام ومومي د دې مسلې په اړه خبرې کول کافي نه دي دا مسله باید پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید چې اوس تر سره کیږي باید په رسمیت وپیژندل شي
د تمنا ذریعہ پریانی او د هغې د همکارانو ترڅنګ د بشري حقوقو یو شمېر نورو فعالانو او میرمنو د شنبې په ورځ د جرمني په شتوتګارت ښار کې په یو بل غونډه کې له طالبانو څخه د منیجه صدیقي په ګډون د سیاسي او مدني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه دوی له ملګرو ملتونو او هیوادونو هم غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني د دوی له ډلې پروین ابراهیم خیل نجرابی ازادي رادیو ته ویل
موږ په کابل کې د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ دفتر یو نما څخه غوښتنه کوو چې د منیجه صدیقي او نورو هغو نارینه او ښځو د خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي چې د طالبانو په زندان کې دي ځکه هغه کسان چې په زندان کې دي په حقیقت کې د شکنجې په مرکز کې دي او هیڅ ډول اسانتیا او تلاسرسی نه لري تر څو چې د ملګرو ملتونو لخوا یو څه ونه شي امکان نه لري چې طالبان دې هغوی خوشي کړي
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د بخښنې نړیوال سازمان وروستۍ غوښتنې ته په اشاره سره وایي چې یوازې خبره بسنه نه کوي او نړۍ باید لاس په کار شي مریم معروف اروین چې د دوی له ډلې ده ازادي رادیو ته ویل
بنان یک بار دیگر نه ده
د څه باندې دوه کلونو راهیسې موږ د افغانستان نه دننه د طالبانو رټولو زبونه او شکنجو سره څرګنده کړه چې د طالبانو ملاتړ د بشري او ښځو له حقونو سرغړونه ده شریعت یو پلمه ده د دوی هدف د ښځو له منځه وړل دي نو موږ یو ځل بیا غږ کوو چې د طالبانو واقع پاتې کېدل به د افغان ښځو د تدریجي مرګ لامل شي
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخنې نړیوال سازمان او د خزو د حقونو د فعالانو د غوښتنو او ادعاو په اړه ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د خزو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو له دې ادعا سره سره ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د خزو او نجونو
دا ورځ په داسې حال کې په ډیرو هیوادونو کې منځل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې هیڅ یو ښځینه قاضي کار نه کوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور په ګډون په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې او افغان ښځینه قاضیانې هم د دغه محدودیت له امله په کورونو کې نستې. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښځینه قاضي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هڅو سره وتوانېده چې د افغانستان قضایي سیستم ته داخله شي، خو وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هغه وزګاره او بې برخلیکه شوه. هغې زیاته کړه چې د دې تر څنګ د طالبانو په محکمو کې د قاضیانو د نشتون له امله به ښځې په ځانګړې توګه په کورنیو شخړو کې له ستونزو سره مخ شي.
افغان مېرمنې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه په کورنۍ او حقوقي دعوو کې چې دا ډېره اړینه ده چې ښځینه قاضیانې حضور ولري، چې له بده مرغه دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي فعالیت نه لري.
یو بل مېرمن چې نه کالې د قاضي په توګه دنده تر سره کړې هم وي چې بیکاري نه یوازې د دوی په ژوند نه وړه اغېز کړی، بلکې عدالت ته د سلګونو افغان مېرمنو لاسرسی هم کم کړی دی. هغې هم چې نه غوښتل د احتمالي ګواښونو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ښځې هغه وخت هم مظلومې وې چې محکمو ته یې مراجعه کوله او قضیې د بشري حقونو کمیسیون لخوا څېړل کېدې او یا هم موږ ته راجع کېدې چې فامیلي او تاوتریخوالي د منع کېدو محکمه مو درلوده چې اوس له منځه تللې. طبعاً اوس خلک په بېچارګۍ کې ژوند کوي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نه یوازې ښځینه قاضیانې بلکې ښځینه څارنوالانې او مدافع وکیلانې چې په پخواني جمهوري نظام کې کار کوه بیکاره شوې او یو شمېر یې د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي، خو یو شمېر د افغانستان دننه په کور ناستې دي. یوې ښځینه څارنوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه.
په دې حکومت کې د ښځو غږ نه اوریدل کیږي او یو ښځه مجبوره ده چې ظلم او ستم وزغمي یا په جبري ډول بل ژوند ته خاتمه ورکړي، ځکه چې هیڅ سیاسي اداره نشته چې د هغوی غږ واوري او له حق یې دفاع وکړي.
د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دوی د حکومت په محکمو کې د ښځینه قاضیانو د فعالیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې بي بي سي فارسي ته ویلي وو چې ښځې د دیني احکامو په حدودو کې د فعالیت اجازه لري او له ښځینه قاضیانو پرته د ښځو او نارینهوو ستونزې د دوی په محکمو کې حل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو بنسټونو او سازمانونو عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. شاوخوا 15 اونۍ وړاندې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا ډبلیو آر این د یو راپور په خپرولو ویلي وو چې په افغانستان کې 83.4% ښځې د محکمو او پولیسو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې ډوروتی سرادا د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په غونډه کې وویل چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري او روغتیا، عدالت او د بیان ازادۍ ته د لاسرسي حق هم ترې اخیستل شوی دی. خو د طالبان حکومت تل دا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په پخواني جمهوري نظام کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو کره شمېره لا نه ده مشخصه شوې، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونه څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ملګرو ملتونو د ښځو د قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې ویلي چې سږ کال د ورځ د عدالت په برخه کې ښځې د عدالت لپاره ښځې تر شعار لاندې په ټولو قضایي کچو کې د ښځو د بشپړې او مساوي ونډې د ترویج او همدارنګه په قضایي سیستم کې د ښځینه قاضیانو د شتون په اړه د پوهاوي د زیاتوالي په موخه لمانځي. دغه سازمان زیاتوي چې په قضایي سیستم کې د ښځو شتون د ټولنې د ټولو برخو په پام کې نیولو سره د حقوقي نظام د پرمختګ د تامین ترڅنګ